احمد شبریم د ازادي راډیو په خبرونه کې تاسو کوربا السلام علیکم مخکې تر دې چې خبرونه مطالب تاسو ته معرفي کړم خبرونه د رويټرز اژانس راپور لمخې د هند هوایي چلن د لویدلې البتکې په پیښه کې تر 200 ډیرو کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی د الوتکه بوینګ 800 و اتیا نن د حیدرآباد له هوایي ډګره د لندن ګیټویک هوایي ډګر ته روانه وه چې تر البوتو لږ شېبه وروسته هوایي ډګر ته څیرمه د استوګنې پر یوې سیمې ولوېده د احمد آباد د پولیسو په وینا تر اوسه 204 جسدونه د پیښې په ځای کې موندل شوي دي د پولیسو مشر جی اس ملک فرانسپرس اژانس ته وویل چې 140 ټپیان تر درملنې لاندې دي په دې الوتکه کې 212 سپرلۍ وې د هند هوایي چلند په وینا په سپرلیو کې 169 هندیان 350 بریتانیایان وطنه پرتګالیان او 1 تن د کاناډا وو په بدخشان کې پرونیو سیلابونو درانه مالی زیانونه اړولی دي خو د ځانی تلفاتو راپور نه ورکړل شوی په بدخشان کې د طبیعي حوادثو په وړاندې د مبارزې رئیس مولوی محمد اکرم اکبری خبریالانو ته وویل چې د تیشکان خاش او تګا په ولسوالیو کې کورونو سلګونه جریبه کرنیزو ځمکو او عامل منفعت ځایونو ته زیان اوښتی او لسګونه څاروي مړه شوي دي مولوی اکبری زیاتوی چې دا ابتدایي راپورونه دي کېدای شي زیانونه تر دې پراخ وي او د زیانونو د دقیق اندازې د معلومولو لپاره د سروې دوه ټیمونه سیمې ته استول شوي دي د ایران یو جک پوره چارواکی وایي په سیمه کې د کړکیچونو د زیاتوالي له کبله دوی د یورانیمو د غني کولو له حق څخه نه تیری شي دغه چارواکي د پنځشنبې پر ورځ د خپل نوم د نشودلو په شرط رویټرز خبري اژانس ته وویل چې یو دوست هیواد تهران ته خبر ورکړی چې احتمال شته اسرائیل په ایران برید وکړي ایرانی چارواکي زیاتوي چې دغه کړکیچ د دې لپاره رامنځته شوی چې له امریکا سره د اټومي خبرو په ترڅ کې د یورانیمو د غني کولو د حق په اړه د ایران دریس تر اخیز لاندې راولي تاکل شوی ده چې د ایران او امریکا ترمنځ د اټومي مذاکراتو بل غونډه راتلونکي یک شنبې په عمان کې وشي د امریکا جمهور رئیس ډونالد ترامپ د چاشنبې پر زویل چې امریکایي وګړي له منځني ختیځه په وتلو دي ځکه چې د پوینا د غسیمه کې د شي خطرناک شي ترامپ ویلي چې امریکا به اجازه ورنکړي چې ایران اټومي وسله ترلاسه کړي د کډوالۍ قوانینو د پلي کولو لپاره د فدرالي ځواکونو د اقداماتو او د ولسمشر ترامپ لخوا لاس انجلسته شارته د ملي ګارد او سمندري ځواکونو د استولو خلاف مظاهره په ټول امریکا کې د خوریدو په حال کې دي اسوسییټډ پریس خبري اژانس راپور ورکړي چې د مهاجرت او ګمرک خلاف ډیری دغه مظاهره سولې زی تر سره شوی خو په جنو کې د پولیسو او مظاهره چانو ترمن نشته شوی او سلګونه کسان نیول شوی دي د مظاهرو د تیټولو لپاره لوښکي بهاون کې غاز څخه کار اخیستل شوی دی د تکساس ایالت جمهوریت پلوی والی ګریګ ابوت د ټولنیزو رسنیو له لارې خلکو ته خبر ورکړ چې د ملي ګارد ځواکونه د سولې او نظم د ساتنې لپاره د دغه ایالت په بیلابیلو ځایونو کې ځای پر ځای کیږي خو د دغو ځواکونو د شمیر په حق له څونه ویل د ولسمشر ترامپ حکومت ویل دي چې د غیر قانوني کډوالو د ایستلو لپاره به چاپی پرته له وقفې روان وي دغه مظاهره لومړی ځل د تیر جمعې پر ورځ د لاس انجلس له ښار څخه پیل شوه ازادي راډیو په انټرنیټ کې پاسا جیرادو ډاٹ کام کې اوري د ملګر ملتونو د بشري مرستو د همشغي ادارې د اقليمي بدلونونو لامل په افغانستان کې به وخت سیلونو ته ژور اندیشنه ښکاره کړي د چاپیریال د چارو له متخصص داد محمد بهیر څخه مې پوښتنه وکړه چې څنګه د دې ستونزې مخه نیول کېدای شي
سر سبز د سیلابو مخه نیسي دا یو بل ګټه ده چې د غوړې خپل ممانعت کې د سیلاب دغه د سیلاب بیخونه چې دی د انتقال د خاور له وزانه بل ځاته چې چیرته ونه یي دونه بیخونه هغه ټول هغه کنټرولي
د امریکا د یو جک پوری پوجي چارواکي څرګندونه لرو چې وایي داعش پورستوي میاشتو کې په افغانستان کې سخت ځپل شوی دا به هم واوري چې د خوست په مساخیلو ولسوالۍ کې خلکو په 22 میلیون افغانیو یو پل جوړ کړ
دا خپل د منګلو د درانه قوم د اتفاق او اتحاد د مینې د ورورولۍ یو سمبول دی
نن د ماشومانو د کار په وړاندې د مبارزې نړیواله ورسته د افغان کارګرو ماشومانو له حاله مو خبرو
500 روپو کله راټول وکړ او 100 روپو ځدې مې دوډ او ځاشي نه خو غړی او دا
دلته مونږ جاري خرڅه مور پلان مې زاجوري خرڅه
ازادي شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همشغي اداره یا اوچا وای افغانستان د اقليمي بدلون لامل له پرلپسې طبي ستونزو سره مخامخ دی. اوچا په خپل تازه راپور کې اندیشنه شوهلې چې په دغه هیواد کې به تر دې وړاندې سیلابونه په پسرلي موسم کې راوتل، خو اوس د اقليمي بدلون لامل د ټول کال په ترس کې ممکن سیلابونه راووزي. دا اداره داس وخت سیلابونو د خطرونو پاړه او د بیړنیو مرستو د اړتیا خبره کوي چې تازه د چهارشنبه ورځ رئیس د بدخشان ولایت ځینې ولسوالۍ سیلابونو ځپلې دي او لا هم پکې ورشتونه روان دي. فیروزه عزیزی راپور لري.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا اندېښنه ښودلې چې د اقليمي بدلون له امله د افغانستان بېلابېلې سیمې او ولایتونه په دوامداره توګه د شدیدو سیلابونو او طبي پیښو له ګواښونو او آن ناورینونو سره مخ دي. اوچا د جون په 18مه په خپل ویبپاڼه د افغانستان د 2015 کال بشري اړتیاو او ځواب ورکولو پلان د پرلپسې مرستو کمولو په ترڅ کې بیا لومړیتوب ورکول په نوم خبر کړي. څلور مخیز راپور کې ویلي که څه هم تر دې مخکې کلونو کې د پسرلي په موسم کې سیلابونه راوتل، خو د راپور په ټکو اوس د اقليمي بدلون له امله آن ټول کال خلک د سیلابونو له امله زیانمن او د دوام له خطرونو سره مخ وي. اوچا وړاندې زیاته کړې چې په 2040 کال کې په ټولو 34 ولایتونو کې یو لکو اویا زره خلک د همدې پیښو او سیلابونو له امله زیانمن شوي دي، او دې پیښو له چا ژوند، له چا کورونه او له چا هم کرنیزې ځمکې او اقتصادي سرچینې اخیستي او دوی له بشري ناورین سره مخ کړي دي. دا اداره وایي چې دا مهال د افغانستان بشرپاله ټولنې او بشري مرستندوی فعالین د مرستو په ویش کې له یو جدي انتخاب سره مخ دي، او په ټکو یې دوی دا مهال بیړني بشري خصوصا د اقلیم بدلونونو د مدیریت لپاره د همغږي کوونکي او مالي ملاتړ ته اړتیا لري. زیاتوي چې که دا ملاتړ او همغږۍ دوام ونه کړي، د اقلیم بدلون په برخه کې ترلاسه شوې پراختیایي لاسته راوړنې به بیرته له منځه ولاړې سي، او افغان کورنۍ به د ناورین له تکراري پړاوونو سره مخ کړي. تازه د چهارشنبې راهیسې د بدخشان تشکان، خاش او جرم ولسوالۍ بېلابېل کلي او سیمې سیلابونو سخت ځپلې دي. د خاش او تشکان ولسوالۍ دوه اوسېدونکو چې نه یې غوښتل راپور کې نومونه خپاره سي، ازادي راډیو ته وویل
سیلابونه چند ولسوالۍ بدخشان هست چې تېر روز به وقوع پیوست.
پرون مازدیګر د بدخشان څو ولسوالیو کې سیلابونه راووتل چې د خلکو له سلو ډېر څاروي تلف شول. کرنیزې ځمکې، کانالونه له منځه تللي. خلک له نړیوالو ادارو او حکومت مرستو ته سترګې په لار دي، خو تر اوسه مرستې نه دي رارسېدلي.
متاسفانه در پی ریزش باران و ژاله و اثر زیر شدن سیلاب مردمی ولسوالۍ خاش خسارات دي.
په بده مرغه د کلی او سختو سیلابونو له امله دلته خاش ولسوالۍ کې خلکو ته ګڼ مالی زیانونه اوښتي دي. د دینو، د پاره، بخلوک او شهرام کلی سخت ځپل شوي. لسګونه کورونه، سلګونه جریبه کرنیزې ځمکې او ګڼ څاروي تلف شوي. خلق له حکومته د سړکونو د خلاصون او مرستو غوښتونکي دي.
په بدخشان کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ رئیس سبیولا امیری هم ازادي راډیو ته وویل
سیلابای دیروز در بدخشان خسارات بسیار انگیفتی مالی به مردم.
پرونه سیلابونو د بدخشان خلکو ګن مالی زنونه راوړي. کولنې کې مرغزانی تلفات نه لري. حکومت د ویجاړ شوی کانالونو پاکولو او د لارو خلاصون او زیانمن شوی کسانو ته پاملرنه
اورسیدنه کړی ده. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ادارې د هیواد په لسو ولایتونو کې د احتمالي باران، سیلابونو، دوړو او طوفانونو خبرداری ورکړی دی. د غریاست په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د سالنګونو په ګډون په بدخشان، تخار، نورستان، کاپیسا، پنجشیر، پروان، بغلان، سمنګان، سرپل او بامیان ولایتونو کې د دې وضعیت اټکل سوای دی. د یادونې ده چې د طالبانو د حکومت د هوا پیژندنې ادارې په خپل بیان کې په بېلابېلو ولایتونو او سیمو کې د اورښت کچه له 1500 تر 1500 ملي متر پورې اټکل کړې ده. د یادونې ده چې تیر 2040 کال پیل کې هم د افغانستان د شمال په ګډون ګڼ ولایتونه سختو سیلابونو وځپل او سلګونه کسانو ته مرګ صوب لواړوله.
د ملګرو ملتو د بشري چارو د همشغي اداره یا اوچا وای اقليمي بدلون د دې سبب شوی چې وخت نا وخت په افغانستان کې سیلونه وبخیشي او خلکو ته زیانونه واړوي. د اوبو او چاپیریال ساتنې د چارو متخصص داد محمد بهیر وای چې افغانستان له کلونو راهیسې له وچکالۍ سره مخامخ دی چې دا د غیر طبیعي ورښتونو او سیلونو سبب کیږي.
بارانونه هم څو قسمه دي، او نرم دي چې هغه بارانونه جذبېږي او یا بارانونه چې په شدت باندې وریږي او بیرته غدزمه کې چون زمکه وچه و اغا خل و خواه رو داشان جان سر جوڑکی د غرون ناتګي او نور جغل او ارشادان سره راوري هغه د لاندې اور ساته ته او پاور ساته کې د یو تراکم صورت نیسي.
شغل بهیر چیک ډیمونه د سیلونو د بهیدو د مخنیوي لپاره ډیر اغیزمن ګڼي.
دا د غرو په لمنو کې په غوځا کې د غرو شیلی دي چې اوبه راټولې ګلته او دوه ځای کې باید بندونه جوړ شي. چک ډیمونه چې هغه څو ګټې لري، لوی خانه محافظت د سیلاب کې، لبل خانه د اوبه د ځمکه ساتي ته جذبېږي او په ځمکه کې هلته د اوبه د ریچارج لپاره ډیره ګټه لري.
شاغلی بهیر زیاته کړه چې په افغانستان کې څه باندې څلور لسیز مخکې سیلونه د دې لپاره لږ وو چې ونې زیاتې وي او ونې د نرمو بارانونو سبب کیږي.
شنواله ډیر تاثیر لري، مثلا په غرو کې په ځایو کې ونې کېدي، هره ونه چې دغه اکسیجن د یو شت لپاره اکسیجن تولیدوي. سرسبزي چې ده، سرسبزي د سیلابو مخه نیسي. دا یوه بله ګټه یې داله چې دغه ونې خپله ممانعت کوي د سیلاب، دغه د سیلاب بیخونه چې دي، دغه د سیلاب پول زیاتره شه هغه ساتي که د پکري دغه ایروژن بریر چې ورته وایي یا انتقال د خاورې له وزنه بل زیاته که چېرته ونه وي د ونې بیخونه یي هغه ټول هغه کنټرولوي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو. هر ورځ شپه او ورځ
د امریکا یو لوړ پوړي پوځي ویلي چې د داعش خراسان څنګه په روسي میاشتو کې کلکې ضربې خوړلې دي. د امریکایي ځواکونو د مرکزی قومندانې مشر جنرال مایکل کوریلا پروند استازو چرګې د وسلوالو ځواکونو د خدماتو کمیټې ته دا خبره وکړه. دا په داسې حال کې ده چې د دوشنبه په ورځ په کابل کې د طالبانو د امنیتي ځواکونو او داعش ترمنځ یو وسلواله نښته وشوه. تفصیل په دې راپور کې.
د امریکایي ځواکونو د مرکزی قومندانې مشر جنرال مایکل کوریلا وایي د داعش خراسان څنګه د افغانستان او پاکستان ترمنځ سرحدي سیمه کې فعال ده. هغه د سې شنبه په ورځ د سازو جرګې د وسلوالو ځواکونو د خدمتونو کمیټې ته ویلي وروستیو میاشتو کې د داعش خراسان څنګه په کلکه ځپل شوې ده. جنرال کوریلا چې داعش په نړۍ کې یو له فعالو ترهګریزو ډلو څخه بللې دغه راز ویلي طالبانو دا مهال د داعش وسلوال د افغانستان پاکستان ترمنځ سرحدي سیمو ته په شا کړی دي. هغه ویلي طالبان او د داعش خراسان څنګه یو له بله کرکه لري. د نوموړي په وینا طالبانو له پاکستان سره په همغږي د داعش په ضد مبارزه کړې او د هغوی لسګونه غړي یې وژلې دي. له دې سره همحاله یو بل امریکایي چارواکي د نوم نښودو په شرط امریکا غږ ته ویلي د داعش خراسان څنګه روسي او میاشتو کې د پام وړ زیان لیدلی دی، ځکه ولسمشر ترامپ یو ځل بیا امریکا له ترهګرۍ سره د مبارزې لارې ته برابره کړې. دوی دغه سرګندونې داسې مهال کوي چې د دوشنبه په ورځ په کابل کې د طالبانو د امنیتي ځواکونو او داعش ترمنځ د وین خطې راپور ورکول شو. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد ویلي د دوی ځواکونو په 15مه حوزه کې د داعش پر یو پټنځای عملیات کړي دي. د مجاهد په خبره هغو عملیاتو کې د داعش دوه تنه غړي وژل شوي. که څه هم طالبانو ویلي چې دوی د داعش ډلې جرړې ایستري، خو افغانستان، پاکستان او سوریه کې لا هم د داعش د بریدونو ویره پر ځای ده. تازه د سې شنبې په ورځ د داعش د ځپلو نړیوال ائتلاف په مادرید کې غونډه وکړه او یو ځل بیا یې د دغې ترهګرې ډلې په ځپلو ټینګار وکړ. د مادرید د غونډې ګډونوالو ویلي مخکې له دې چې د داعش ګواښ اروپا او امریکا ته ورسیږي، د دغې ډلې عملیاتي وړتیاوې، مالی سرچینې او د جلب او جذب حد سے باید وځپل شي.
د خوست ولایت د مساخیلو په ولسوالۍ کې د ځایي خلکو، پانګوالو او په بهر کې د یادې سیمې د مسافرو په مالی مرسته یو لوی پل ګټه اخیستنې ته وسپارل شو. په یاد پل چې سبا د پاسه 22 میلیون افغانۍ لګښت شوی او د ودانیز چارې د 300 په موده کې سر تر رسیدلې دي، د قلندر ولسوالۍ خلک هم تګوره تک کوي. تفصیل په دې راپور کې.
دغه پول د منګلو د درنق او د اتفاق او اتحاد د مینې د ورورولۍ یو سمبول ده.
دا د خوست ولایت اړوند د مساخیلو په ولسوالۍ کې د غلنګ د نسبتا لوی پول د پرانیستې مراسم دي چې د ځایي خلکو، مسؤلینو، پانګوالو او د یاد سیمې د بهر میشتو مسافرو په مالي ملاتړ جوړ شوی دی. په دې مسیر چې د مساخیلو او قلندر ولسوالۍ اوسیدونکو تګ راتګ کوي، په خو به په دې ځای کې د هغوی پر وړاندې د تیزو بارانونو او سیلابونو پر مهال اوږده ساعتونه لاره بندېده او تګ راتګ ور باندې نه کېده. یو تنځای اوسیدونکو باوردین باوري مشال رادیو ته ویل
دغه پل چې د الله الحمد چې اوس د موګو تاسو په سر ولاړو دا اتم متر عرض لري او دیش متر طول لري په دې باندې تقریبا 240 لکه افغانې مصرف شوه دي تر دې دمه دا چې د دې پل درې برخې اوسم ننګړې پاتې دي چې یو د دې سربند او بل د دې دواړو غاړو ته خام سړک دی او یو د دې د مکتب په خوا کې دیوال نیمګړی پاتې دی چې په هغې باندې تقریبا 1.5 لکه افغانې مصرف راځي
که څه هم په وروستیو دوه لسیزو کې د خوست ګڼو سیمو ته لوی او واړه پلونه جوړ شوي چې په واسطه یې د ښار او اطرافي سیمو ترمنځ تګ راتګ کې اسانتیا پیدا شوې خو په تیر کې بیا د امنیتي ګواښونو له کبله تر ډیره منګل میشتې سیمې محرومې پاتې شوي دي. یو تنځایي مشر ملک توریالي منګل وویل
د سیلابونو په وخت کې به دغه پل کې زموږ مدرسین، زموږ محصلین، زموږ مکتب والا ماشومان نه شول کولای چې تر خپل تدریس ته دوام ورکړي. همدارنګه د دغه پل په وجه موږ د اقتصادي طرفه هم ضربه موندلې ده چې موږ تجارو په وخت خپل تجارت خپل کاروبار ته دننه نشو رسولای. همدغسې مو دلته بې شمېره مریضان د همدغه پل د نشتون په وجه باندې طلب شوي دي، ځکه چې په وخت به دلته سیلابونه وو موږ نشول کولای چې خپل مریضان په وخت ډاکټر ته ورسوو.
د خوست مسافر اوسیدونکو وایي تر قلندر ولسوالۍ پورې په څو نورو مسیرونو کې هم د پلونو د اړتیا ترڅنګ د ټولو منګل میشتو سیمو اوسیدونکو د ژوندانه په نورو برخو کې هم له ستونزو سره مخامخ دي. یو بل تنځایي اوسیدونکو عبدالله وایي
مخته موږ ډېر اوږده لاره پاته ده چې هم د کلندر لیاره هم د مسخرو لار هلته موږ نور پلونو ته هم ضرورت لري چې په سر کې هم پل ته ضرورت هم لرو او یو پل نه دی بل نور کلینیکونو ته ضرورت لرو مکاتبو ته ضرورت لرو چې موږ ځوانان مصروف شي چې موږ نور هغه ځوانان چې بیکاره دي او یا نشي توکي کاروي له هغه څخه ډډه وکړي او داسې دولت یو داسې زمانه ورته مسیده کوي چې په هماغه باندې دوی ټول مصروف شي.
یاد دیوی د خوست د مساخیر او قلندر د منګل میشت ولسوالیو په ګډون صبریو ترزه او علي شیرو همدارنګه باک او سپیر ولسوالیو په ډیرې سیمو کې هم په تیر کې د لوړو امنیتي ګواښونو له کبله خلکو لپاره د پام وړ کارونه نه دي شوي چې اوسیدونکو په پرلپسې توګه د رسنیو له لارې له اړوندو ادارو او نړیوالو بنسټونو څخه دوی لپاره په یادو سیمو کې د ژوند د اساسي اسانتیاو د برابرولو غوښتنې کړې دي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پاڼه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د شسو یو شمېر اعتراضي خوځښتونه او د بشري حقوقو مدافعینو په ایران کې د وی افغان کډوالي کوبرا رضایی وژنه د بشریت ضد جنایت او له انساني کرامت ستره سرغړونه بللې او د دې پیښې د عاملینو د نیولو او د قانون منګولو ته د سپارلو غوښتنه کړې ده. ځینو ایراني رسنیو راپور ورکړی چې د کوبرا رضایی د جسد پاتې برخې د یو 22 کلن ایراني سړي په کور کې موندل شوې دي. په دې اړه راپور لرو.
د تهران په پاکدشت کې د یو ایرانی سړی لکوره د وی افغاني کډوالې انجلۍ کوبرا رضایی د جسد پاتې برخو د مندلو په اړه د راپورونو له خبرېدو وروسته د دې پیښې په اړه خبرګونونه مخ په زیاتېدو دي او د بشري حقونو د یو شمېر فعالانو غوسې راپارولې دي. د پنجره امید د ښځو خوځښت په ایران کې د کوبرا رضایی وژنه یو جرم له انساني کرامت یو ستره سرغړونه او د جنس او جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي د دوام دردناکه او د کډوالو پر وړاندې د سیستماتیک تبعیض او د بشري حقونو پر وړاندې د نړیوالو مکلفیتونو په اړه د مسؤولو بنسټونو د بې غوري نښه بولي. د دغه حرکت مشر صافیه عارفی د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
باید عامل قضیه گرفتار و به شد مجازات برسد.
باید د دې پیښې عمل ونیول شي او سخته سزا ورکړل شي. یوه کره او بېپرې څېړنه دې وشي، ځکه چې دا پیښه څو اړخه لري. یو دا چې د یوې کډوالې ژوند هېڅ ارزښت نه لري او د ایران د دولت جوړښت او سیستم داسې دی چې نژادي تبعیض او کډوال ځپن ته لمن وهي. او دا د دې لامل کیږي چې د کډوالو خصوصا د ښځو ژوند خطر سره مخ شي.
د افغانستان د ښځو د خودجوشه غورځنګ د رهبری غړي جولیا پارسي هم ازادي راډیو سره خبرو کې د کوبرا لپاره د عدالت د غوښتنې ترڅنګ وویل چې کوبرا رضایی د طالبانو لخوا د شکنجې له ویرې ایران ته پناه وړې وه، خو خبره یې هلته هم امن نه وه او په وحشتناک ډول ووژل سوه. دا اعتراضونه په داسې حال کې زیات شوي چې د ایران خبری او تحلیلي سایټ انصاف نیوز د چهارشنبه په ورځ د جون په 11مه راپور ورکړ چې د کوبرا رضایی د جسد پاتې برخې د پاکتشت سیمه کې د یو 2.5 کلن ایرانی سړي په کور کې موندل شوي دي. په راپور کې راغلي دغه سړي چې په پاکتشت کې د کور د وسایلو په یوه کارخونه کې د ساتونکي په توګه کار کاوه او واده سوی و، د نوموړي په وزنه یې اعتراف کړی دی. خو دا په ایران کې د افغان کډوالو د وزلو لومړنۍ پیښه نه ده. ایران کې یوې بلې افغان کډوالې لیدا ازادي راډیو ته وویل چې تیر کال یې له یو 2.5 کلن وراره هم سر غوڅ سوی و، خو په خبره یې تر اوسه یې دوسیه نه ده څیړل سوې. دی وویل چې د کوبرا رضایی وزن یې اندېښنې زیاتې کړي دي.
دزمو پختنه نکیږي، زه د هغې کورنۍ درد کوم چې څه ژور درد لري، څومره سخته ده چې په کډوالۍ کې داسې پېښې وشي او د چا لاس چیرې ونه رسیږي. زما د وراره په قتل یو کال اوړي، تر اوسه یې نه قاتل موندل شوی او نه زموږ لاس چیرې رسیږي، او د هغه وینه هم تر پښو لاندې شوه.
په ورته وخت کې د افغانستان د بشري حقونو فعاله ماریا نوري دا وزنه یو ستر جنایت او له بشري حقونو ښکاره سرغړونه بولي.
هغه ظلم چې پر کوبرا رضایی شوی ده یو ستر جنایت او د بشر د حقونو ښکاره نقض دی. کوبرا چې د طالبانو له ظلم څخه تښتېدلی و، ایران ته یې پناه راوړی و، خو هلته په ډېر ظالمانه ډول وژل شوه. د بشر د حقونو له نظره هر مهاجر په ځانګړی ډول هغه ښځې چې د جنس، هویت یا عقیدې له امله په خطر کې دي، باید په میزبان هیواد کې د ژوند، عزت او قانوني ملاتړ حق ولري.
درې ورځې وړاندې د هنګاو په نوم د ایران د بشري حقونو یو سازمان په تهران کې د دغه افغان کډوالې نجلۍ د بدن برخو موندلو خبر ورکړ. هنګاو د جون په 9مه خبر خپور کړی و چې 26 کلنه کوبرا رضایی 50 ورځې مخکې د تهران له پېښوا سیمې ورکه سوې وه، او د جون په 3مه یې د بدن ځینې ټوټې ټوټې سوې برخې د کثافاتو په منځ کې وموندل سوې. د تهران پولیسو د دې پېښې د عامل نیول تایید کړي، خو د پېښې د قربانۍ د هویت په اړه جزئیات نه دي ورکړي.
د لوبو لډګر د جنوبی افریقا او استرالیا ترمنځ د کرکټ د ټیسټ لوبې فائنل روان دی. د لوبه په لندن کې ده، پرون پیل شوه. استرالیا 212 منډې وکړې، ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل، او بیا جنوبی افریقا 138 منډې وکړې، ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل. اوس استرالیا دوهمه پاڼې کوي، 19 منډې جوړې کړې دي، یو لوبغاړی هم نه دی سوځېدلی، درې نوي منډې مخکړه. لاټکلونو سره سم په افغانستان کې تر یو میلیون ډیر ماشومان په سختو کارونو بوخت دي. نن د جون 12مه د ماشومانو د کار په وړاندې د مبارزې نړیواله ورځ ده. دا ورځ چې په 2002 میلادي کال کې د کار د نړیوال سازمان لخوا نومول شوی، هدف یې د دې نړیوالې ستونزې په اړه د عامه پوهاوي لوړول او د لمنځه وړلو لپاره یې هڅې دي. جزئیات په دې راپور کې چې د یو کارګر ماشوم په ژغ پیل شي.
د کابل اوسیدونکی 12 کلن رحیم و. رحیم ازادي راډیو ته وویل پلار نه لري، مور او درې خويندې دي. خويندې ترې مشران دي چې دوی خوندې کې دي، خو یو خور او مور یې په کور کې دي او کار نه کوي. رحیم مې د راتلو شو یو کباړو په پیسو کور ته سودا اخلي.
50 روپو کله راتلو کله اویا روپو دې مې دوډ او یا شین اخو غړی او دا
د مور یو زوی رحیم داسې مهال دا کار کوي چې د هلو ترست په نوم د ماین پاکې مؤسسې تاسیس شنبه د غبرګولۍ په شلمه ویلي چې هره میاشت شاوخوا 40 ماشومان چې د خپلې کورنۍ د ملاتړ لپاره اوسپنې راټولوي د ماین چاودنو له امله وژل کېږي یا سخت ژوبل کېږي.
دلته مونږ ژاولې خرڅو، مور پلار مې زه ژاولې خرڅو.
دیالس کلنه ګلپانه وایي هره ژاوله کې ورته یو افغانۍ پاتې کېږي. که رحیم یې خویندو ته ګټي، د پلار ملاتړې ګلپانه بیا خپله یوه یوه افغانۍ ګټه د خپلو وړو ورونو لپاره پاره سر په سر کوي. ځکه وایي پلار یې چې کراچۍ چلوي، کله کار کېږي او کله نه.
من کور کې زه یا تره یا مې مور دی او ځم بله خور مې نشته، درې مرونه مې یا مې پلار شپږ نفر است. پلار مې کراچۍ چلوي.
نن د جون دولسمه د ماشومانو د کار په وړاندې د مبارزې نړیواله ورځ ده. سکل د دې ورځې شعار دی پرمختګ څرګند دی خو ډېر کارونه باید ترسره شي. راځئ چې هڅې چټکې کړو. دا ورځ چې په 2002 میلادي کال کې د کار د نړیوال سازمان یا ایلو لخوا نومول شوې موخه د دې نړیوالې ستونزې په اړه د عامه پوهاوي لوړول او د له منځه وړلو لپاره یې هڅې دي. دغه سازمان مخکې ویلي وو چې په ټوله نړۍ کې له 160 میلیونو زیات ماشومان دا مهال کار کوي چې د 2021 کال د ارزونې پر بنسټ له 1 میلیون زیات یې په افغانستان کې دي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نذیر احمد فایق هم د تیر میلادي کال د فبروري په 12مه د دغه سازمان یوې غونډې ته ویلي وو چې دا مهال تر 1 میلیونو ډېر افغان ماشومان د بېوزلۍ او اقتصادي ستونزو له امله په سختو او خطرناکو کارونو بوخت دي. د کابل یو اوسیدونکی د څلور کسیزې کورنۍ سرپرست ده چې نه غواړي نوم یې په راپور کې خپور شي د غږ د بدلون په شرط یې ازادي راډیو ته وویل د بېوزلۍ له امله اړه ده چې په خپل زوی کار وکړي. دا وایي خاوند یې مړ دی او لورګانې یې وړې دي. خپله یې مخکې په یوې دولتي اداره کې د اجرې په توګه کار کوه خو په افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته بې دندې شوې ده.
څلور ماشومان لرم، درې نورې دي او یوې هلک دی، نجونې وړې دي، هلک غټ دی. هلک ته مې یوه کراچۍ اخیستې، کله کار کېږي کله نه کېږي.
د ماشومانو د حقونو په نړیوال کنوانسیون کې چې افغانستان هم په 1994 میلادي کال کې ورسره یو ځای شوی دی پر ماشومانو کار کول بند دي. د ماشوم د حقونو فعال او مخکې د افغانستان د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون د ماشومانو برخې مشر نجیب الله ببرکسی ازادي راډیو ته وویل
د کنوانسیون لمخې هر هغه جسمي فعالیت چې ماشوم په هغه کې ښکیل وي او د هغه اتلسو کالو څخه ټیټ وي چې د ده فزیکي رشد او د ده دماغي ودې ته زیان ورسوي یا مانی شي، د ده د ښوونې او روزنې مخه ونیول شي او دی خدای مکرب کې معلول یا زخمی شي په هغه کار کې چې منع دی او ماشومان نه باید دغه کار وکړي.
د ماشومانو د حقونو د نړیوال کنوانسیون له مخې هر انسان د زیږون ورځې تر 3 کلنۍ پورې ماشوم ګڼل کیږي. ښاغلی ببرکزی وایي د افغانستان د کار د پخواني قانون پر بنسټ یوازې له 15 کلونو پورته ماشومانو کولی شول حرفوي زده کړې وکړي، هغه هم د دولت په چوکاټ کې او په دې خاطر چې یو مسلک زده کړي او راتلونکي کې په خپلو پښو ودرېږي. د یادونې ده چې د افغانستان د اساسي قانون په 9 ماده کې چې د طالبانو له بیا واکمنېدو مخکې په دې هېواد کې نافذ و هم راغلي چې پر ماشومانو د کار تحمیل جواز نه لري. ومو غوښتل په افغانستان کې د کارګرو ماشومانو د کره شمیر په اړه او دا چې د دې ستونزې په اړه څومره عامه پوهاوی موجود دی او د له منځه وړلو لپاره یې څه هڅې شوي. د طالبانو حکومت د کار او ټولنیزو چارو وزارت ویان سمیع الله ابراهیمي وپوښتو خو نوموړي په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. خو د دغه وزارت مرستیال محمد زاهد جان هغه مخکې رسنیو سره په خبرو کې دا کړې وه چې دوی په مرکز او ولایتونو کې کارګرو ماشومانو ته د زده کړو فرصتونه برابر کړي دي. داسې مهال چې د امریکا د متحده ایالاتو د کار نړیوال دفتر په 2023 میلادي کال کې ویلي وو چې افغانستان د ماشومانو د کار د بدو بڼو د له منځه وړلو په برخه کې هیڅ پرمختګ نه دی کړی.
د ازادي راډیو اپلیکیشن له پلی ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان پرې ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي راډیو صاف او روانه واوري. څلورویشت ساعته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الله مو خوشاله سلامت او ژوند دی اوسه. از ما فکر سره چې دا کم تنکس چې روان دي دا چې څنګه مخکې شیخ صاحب هم یو فرمان کړی دی چې مقصد کار واهل کار ته وسپارل سي. از ما فکر سره دا به شی چې کم کسان چې دی وس فرض مثال په ادارو کې ناشته کار نه کوي داغه سناسي ما شخص له خو ریاستونو هم ستپ دي کې هیڅ کار نه کوي ټول ورځ دغه سیناست وي. کدا کسان لري چې مثال پراغه پر دایو باندې مسلکي کسان وو ګمارل سي او بل دا چې د پونتون استادان ډیر روزل سوي دي ډیر مصالح په سوي دي. کچې د پونتون استاد هم لري سي نو ډیر پرمختګ به نه وسي، کارونه هم ډیر د خند سره مخ سي، تعلیمي کچه هم بیخي کم سي. زما فکر سره چې کوم بودیجه چې اوس تصویب سوی ده چې په دې کې سمه برخه ورکړل سي دغه تعلیمي مراکزو ته پاملرنه ورته وسي دا خو بیخي ظلم دی. زما په فکر سره چې مثال هغه کسان په ادارو کې ګمارل کېږي چې هغه دغه کار اهلیت ونه لري، مثال نو هغه کسان چې د کار اهلیت ولري هغه کسان جن لري کېږي جن لري کوي دا خو زما فکر سره ښه کار نه دی. ځانکه تنکیس کې راځي هغه کسان چې په تنکیس کې وات کې چې هغه مثال دغسې په ادارو کې ناست وي کار نه کوي.
سلامونه دی ازادي رادیو ټولو کارکونکو ته خدای دې وکړي او جوړ به یست. د غزنی ولایت د مکور دی ولسوالی په اطراف کې کلینیکونو کې د صحیح روغتیا وسایل ډیر محدود دي، ډیر کم دي. دلته سیمو کلینیک ته ورسو بیخی یو پاکټ یا دوه پاکټه ګولۍ راکې، نور هم ټولې دواوی له شخصي څخه وي، نو دلته امکانات ډیر محدود دي، ډیر کمزورې دي.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر. درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
دلوی مهربانه را پس پیسی نامه سلام علیکم که هیلی میومنی درنوز دکون کو هیلی دا چراغ جور پیاست و وقت با مطرده محال پا خیر رسولی بی تاز طول تا دا ولسم طولگی تاریخ مزمون یا ولسم لوست شراغ لست ویم پا دی هیلی چنان روز هم دا لوست را خیر نشی بارا سر مل پاتسی نن مو موضوع پا هند که افغانی پاچهان دی دا چی کم پاچهان پا هند که وقت رسی جی او چه دول وقت رسی جی دا هم دیگه موضوع اربن بیان مجاوتا سی معلومات لست را رو رجو خپل نن روزی درس پیلو پا هند که افغانی پاچهان لومړی په هند کې قطبیه پاچاهان دي. د سلطان شهاب الدین د مړینې څخه وروسته د پشپړ سوه دوهم قمري کال کې د غوریانو هغه کومه لویه امپراتوري چې وه هغه تجزیه کیږي، چې د همدغه تجزیه په ترڅ کې ترک توکمه قطب الدین ایبک محمد سام غوري د هند خپلواکه پاچا اعلان کیږي او پلازمینه هم د لاهور څخه ډیلي ښار ته نقل کیږي. دی بیا په ډیلي کې د مشهور جامع جومات او د جامع منار په رقم هلته د قطب منار بنسټ ایږدي او دی خپل یو ډیر سخی زړور او سیاست پوه سړی وو. د پنځو کلونو د واکمنۍ څخه وروسته بیا د پشپړ سوه اووم قمري کال کې د چوګان په لوبه کې د آس څخه رالویږي او مړ کیږي، چې بیا د ده څخه وروسته آرام شاه چې دی د په زویولي باندې هغه نیولی وو د ډیلي په تخت باندې کښېني. سلطان شمس الدین تمشدید قطبی پاچاهانو تر ټولو ځواکمن پاچا دی چې 15 کاله پر هند باندې واکمنی وکړه او د سند او بنگال مشرانی هم دې ته مجبور کړ چې د اطاعت وکړي. د بیا د جلال الدین خوارزمشاه یو غوښتنه چې د هغه د هند واکمنی سوچونه وهل چې مثلا د وخت ورسیږي او د خپل واکمنی پیل کې دغه غوښتنه د رد کړه او یې نه منل، چې بیا د شپږ سوه درې دېرشم هجری قمری کال کې مړ کیږي او د دمړینې څخه وروسته د زی رکن دین فیروز شاه واکمنی ته رسیږي، چې هغه هم بیا د شپږو میاشتو د واکمنی څخه وروسته د درباریانو د واکمنی څخه ګوښه کوي، د واکمنی څخه لیرې کوي، بیا یې وژني، چې بیا د دې څخه وروسته د خور رضیا واک ته رسیږي. سلطان رضیا بیا د خپل ورور رکن دین چې فیروز شاه هم نومې دی د هغه څخه وروسته په شپږ سوه څلور دېرشم هجری قمري کال کې واکمنی ترلاسه کوي او دا بیا خپل د واکمنی په اول ورځو کې د خپل پلار صدر اعظم نظام الملک جنیدی د مخالفت او بغاوت سره مخامخ کیږي، خو د دغه ستونزو او دغه بغاوتونو یا دغه مخالفتونو څخه په ډیر ښه تدبیر سره د ځان دغه ستونزو څخه باسي، نظم او امنیت ټینګوي، چې د خپل هیواد ټولنیز نظام هم ډیر ښه په ښه ډول سره پرمخ باندې بیایي. چې بیا د دې څخه وروسته مزلدین بهرام شاه او علاءالدین مسعود شاه په بل پسې وخت رسیږي، بیا تر هغه چې د دوی پسې د سلطان رضیه کشر ورور ته نوبت ورسیږي او د دې کشر ورور نصرالدین محمد شاه وخت رسیږي او هغه هم په هند باندې بیا یو شکل واکمنی کوي. بیا د سلطان نصرالدین د مړینې څخه وروسته د وزیر غیاث الدین بلبن واک ته رسیږي، چې د دربار د پوهې او فن مرکز او څرنګه چې دی امیر خسرو دهلوي هلته ځانګړې درجه درلوده، سلطان غیاث الدین هم د یوشت کلنۍ پاچاهي څخه وروسته دی په ډیلي کې مړ کیږي او د مرګ څخه وروسته بیا د قطبیه کوم دولت یا کوم لړۍ چې وه هغه په هند کې د منځ ځي او ورپسې نور افغاني لړۍ یا نور افغاني حکومتونه لکه غلزی شاهان، تغلق شاهان، خزر خانیان، لودیان او سوریان بیا یو په بل پسې وخت رسیږي. رازو ده دغه افغانی لریو د جمله څخه لودیان او سوریانو ته چې لودیان د پنجاب یا د نائب الحکومه ملک کلا خان زوی ملک بهلول د اتپینزوسم کال څخه تر اتشپیتم کلونو څخه وروسته بیا د خیزر خانیه دولت د کمزوري له امله د ملک چارې د ته په لاس ورځي او په هند کې هم د مخفزور افغاني پچاهانو بنسر بیا پیاوړی کیږي. یعنی کوم حکومت چې هغه د مات سره مخامخ کېده او هغه د منځ تله یا د کومې کمزوري سره چې مخ و همدغه افغاني پچاهانو بنسر بیا راژوندی کیږي، هغه بیا قوي کیږي او د ملک بهلول لودي د مړینې څخه وروسته بیا د هغه زوی نظام خان چې د سلطان سکندر پاچا په نوم هم یادېده هغه وخت رسیږي او واکمن کیږي، چې بیا د هیواد په غوونه او د علم او پوهې په پرمختګ کې ډېرې هڅې کوي. پوهان او فاضلانو ته هم په درنه سترګه ګوري. دلی ژبه او خط هم د دې ترڅنګ د اسلام دین د په دوره کې په هندوستان کې تر ډېره پرمختګ کوي او پراخه کیږي. سلطان سکندر مړ او بیا د هغه څخه وروسته د دزو ابراهیم واکمنی ته رسیږي. د ابراهیم هغه کوم ناسم اداره چې و د همدغه ناسم ادارې له کبله د دې د پاچاهي بنسټ کمزوري کیږي او په هند کې د بربر لشکرکشي ته زمینه برابرېږي. د پاچاهي دغه کوم کمزوري چې رامنځته سو د په دوره کې د ابراهیم په دوره کې چې کوم کمزوري په دغه پاچاهي کې رامنځته کیږي دا د زمینه برابروي چې په هند کې بابریان لشکرکشي وکړي او د پانی پت ګر کې یا د پانی پت په میدان کې بیا د بابر او ابراهیم ترمنځ یو ډېر خونړی جګړه رامنځته کیږي چې بابریان بریالي کیږي او په بریالیتوب سره د بابریانو لری په ډهلی کې وخت رسیږي. په 1910 هجری قمری کال کې بیا د کوهنور مشهور الماس سره د نورو دولتي خزانو لاسته راوړل دا ټوله لاسته راوړل بیا په هند کې کومه واکمنۍ د ترلاسه نه کړه. په هر حال په هند کې د ببر په وړاندې د افغانانو د مخالفتونو لړۍ هم داسې روانه وه. په ځانګړې توګه هغه وخت چې بابر مړ کیږي او د هغه زوی همایون واک ته رسیږي د افغانانو مخالفت نور هم پسې زیاتیږي او تر هغه وخته پورې چې بیا په هند کې د سوریانو د راتګ لپاره زمینه برابرېږي. ورپسې د سوریانو لړۍ و چې د هندوستان د افغاني ځواکمنو پاچاهانو څخه یو هم فرید د حسن زوی دی چې په اول سر کې د لاهور د حاکم دولت خان په واسطه د سلطان ابراهیم لودي دربار ته لار پیدا کوي او هلته شهرت ته رسیږي. وروسته بیا د بهار نائب الحکومه ټاکل کیږي او د زړورتیا له کبله د شیرخان لقب دی ترلاسه کوي چې د زمري د ښکار کولو په وخت کې د شودلې و یعنی کم زړورتیا کم شهامت چې دی د زمری د ښکار کولو په وخت کې هغه مهال د ښکار کړی و د همدغه شهامت د کبله بیا د شیرخان لقب ځانته غوره کوي یا د شیرخان لقب دی ترلاسه کوي. او په دغه کورنۍ کې شیرشاه سوری د شمالي او همدارنګه مرکزی هند د ټولو برخو د نیولو څخه وروسته بیا په ځینو کورنۍ اصلاحاتو باندې د شروع کوي. شیرشاه سوری هم پوهانه والمانه ته ډیره پاملرنه کوي، خپل هم ځینې وختونه شعر ویل او د قافیه په پوه کې هم ښه پوهېده چې څه ډول په دغه شعر کې قافیه برابره کړي. د شیرشاه سوری څخه وروسته بیا د مشر زوی عادل خان پاچا کیږي او د سردار دی بیا د سردارانو د مخالفت په وجه لیری او په 1923 کال کې د دکشر ورور جلال خان چې هغه د سلیم شاه سوری په نامه یادېدی هغه واکمنۍ ته رسیږي. د همدغه سلیم شاه سوری څخه وروسته بیا د هغه دولس کلن زوی چې فیروز خان نومېدی فیروز پاچا کیږي او درې ورځې وروسته بیا د شیرشاه سوری د وراره مبارز خان د خواڅخه دی وشل کیږي او مبارز خان بیا د محمد شاه عدلی په نامه پاچا کیږي. رزوده چې په ایران په منځنۍ پیړۍ کې څه ډول و موږ تاسو په هند کې کوم افغاني پچاهانو واکمنۍ کول د هغه اړوند معلومات لسره راوړل. رزوده چې ایران په منځنۍ پیړۍ کې څه ډول حالات لري، د تبریستان علویان یو حکومت په دغه محل کې په دغه دوره کې دغه کورنۍ په هاشمی سیدانو پورې اړه لري او په 1225 قمری کال کې د زید زوی سید حسن په مشر سره د ایران په اوسنۍ تبریستان کې دوی خپل خپلواک حکومت بنسټ دي او ټول تبلستان او تهران نسی او عباسی امیرین او مامورین هم د همغه سیمو څخه باسي چې بیا د حسن څخه ورسته نور علوی پچاهان هم په دغه دوره کې واکمنی کوي او د دمرنی څخه ورسته بیا ټول حکومتي چارې خپل زوم حسن بن قاسم ته سپاري. د نموړي په زمانه کې بیا د علوی حکومت چارې ډیر ګډوډ کیږي او د دغه ګډوډي په نتیجه کې بیا په 1314 کال کې د تبلستان علویانو حکومت چې دی هغه ړنګ کیږي او د مات سره مخامخ کیږي. ورپسې بل دوره یا بل حکومت په دغه محل کې د زیرانیان و چې دی د علوی حکومت د راپرزیدلو یا د مات څخه ورسته بیا د دې حکومت نظامي واکمنانو او سردارانو بغاوت وکړي. د تبرستان سیمه یې په ډیرو سیمو خپلواک حکومتونو باندې وویشل، یعنې سیمیز حکومتونه یې رامنځته کړل او د دغه سردارانو د ډلې څخه یو مشهور د زیارزوی مرداویچ نومېدی چې دی د تبرستان د ښار په نیولو کې یا د تبرستان شهر په نیولو سره د زیرانیانو د حکومت بنسټ ایږدي. د بیا د ترکیې غلامانو د بغاوت په ترڅ کې کله چې ترکیې غلامان بغاوت کوي په همغه بغاوت کې د وژل کیږي او د مرداویچ څخه ورسته بیا د ورور وشمګیر واکمنۍ ته رسیږي چې د بویا د زمونو سره د بیا جګړې کوي او د هغه د خوا څخه بیا د ماته خوري چې بیا په دې ترتیب سره د دوی واکمنۍ لمنځه ځي او د بویا حکومت رامنځته کیږي. رازو د البویه حکومت ته چې البویه بیا د عباسی خلافت د کمزورتیا په دوره کې ورسته لدی چې زیرانیانو خپل خپلواکي اعلان کړه او دوی خپل خپلواک حکومت رامنځته کړي. په خپل بیا په اصفهان کې د خپلواک حکومت بنسټ رامنځته کړ، یعنی په اصفهان کې خپل خپلواکي اعلان کړه او په ډیر لږ وخت کې بیا د ایران مختلف سیمې د خپل واکمنۍ کې شاملې کړې او هغه سیمې ونیولې. د البویه تر ټولو مشهور مشران حسن رکندلا او احمد حزدولا نومېدل. البویه په پای کې د غزنویانو او سلجوقیانو د خواڅخه چې هغه د عباسی خلافت د ملاتړ کوونکو او غوښتونکو څخه و دوی لمینځه زی او په منځنۍ پیړۍ کې بیا په ایران باندې د غزنویانو سلجوقیانو او خوارزم شاهانو درې لړۍ پرته د تیمورانو څخه په دغه دوره کې واکمنۍ کړې ده. راځو ایران په نیوی پیړۍ کې، دا چې په نیوی پیړۍ کې ایران کوم حکومتونه درلوده؟ یو د صفویانو حکومت و چې دا حکومت د شاه اسماعیل صفوي په واسطه په نیوی پیړۍ کې رامنځته کیږي چې د دې لړۍ د مشهور پاچاهانو د جملې څخه یو هم لومړی شاه عباس نومېږي چې د صفویانو په دوره کې د نړۍ او همدارنګه په ځانګړې توګه د اروپا سره د ایران نیوی اړیکې ټینګیږي او په کوچنۍ آسیا یا اوسنۍ ترکیه کې د عثماني ځواکمنۍ امپراتوري په رامنځته کېدو سره د اروپایانو یا اروپایانو په هوساتو غ په دې باندې ونه توانېدل چې د ځمکې له لارې دوی ختیځ ته تګ راتګ وکړي. له همدغه کبله بیا د اروپایانو او همدارنګه د عثماني امپراتورانو ترمنځ دښمنۍ جوړېږي او دوی دښمنۍ لري د بل په منځ کې د عثمانیانو بیا د ختیځ گاونډي ایران سره بیا شړې کې درلودي. بل حکومت هم د افشاریانو حکومت و چې د صفوي حکومت د لمنځه تک څخه ورسته افغانان پر ایران باندې د صفویانو په ځای باندې واکمن کیږي. نادر د مرکزي واکمنۍ د جوړېدو څخه ورسته، یعنی کله چې د مرکزي واکمنۍ رامنځته کړه، دغه څخه ورسته بیا د ایران څخه د بهرنیانو یا دغه پردیو د شړلو لپاره لاس په کار کیږي او د نادرشاه په زمانه کې بیا د مشهد ښار د هغه د اوسېدو په اصلي مرکز باندې او د دولتي خزانو د ساتلو په ځای باندې بدلیږي. د نادر افشار د حکومت په ورستنی کلونو کې د ایران د خلکو لپاره د ورستنی کلونو ډیر سخت تمامیږي، یعنی ډیر ورته سختیږي. بیا په یو لسو شپیتم کال کې د هغه د وژلو څخه ورسته ایران په ایران کې ځینې کورنۍ ګډوډۍ رامنځته کیږي او ایران په کورنۍ ګډوډۍ باندې په کورنۍ ګډوډۍ کې راشکل کیږي. ورپسې د زندیه حکومت پیلېږي، دا چې د نادر افشار د وژلو څخه وروسته د حکومت کوم حکومت چې هغه لمنځه ځي او په ټول ایران کې کورنۍ جګړې رامنځته کیږي. د ایران ځینې برخې پوځي مشرانو ته او ځینې نورې قبیله مخورو ته په لاس ورځي. په دغه دوره کې کریم خان زند ډیر واک پیدا کوي او دغه څخه وروسته بیا زندیه حکومت شروع کیږي چې بیا د کریم خان د مړینې څخه وروسته په ایران کې کورنۍ جګړې بیا شروع کیږي او په پایله کې بیا د قاجار په نامه د واک یو لوري په ایران کې د حکومت مشري لاس تر وړي. په دې توګه سره بیا ایران په خپل معاصر یا نوې پیړۍ کې تاریخ پیلوي او په خپل معاصر تاریخ کې اورګډیږي. درنو زده کوونکو دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې درس په دې هیله چې ستاسو د ټولو به د پام وړ ګرځېدلې وي او څخه ګټه به مو اخیستې وي. د نن ورځې درس پر همدې ځای پای ته رسو. تر راتلونکي درس تاسو ټول په لوی مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. شه چری.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
سلام علیکم کی هلی میمنی درنو سکون کو هله د چروا جوړ بیاست او د ژوند چاري په مشه پر مخسته تاسو ټول ته د دولسم ټولګي تاریخ مضمون یو لسم لوست شرح لاس تویم چې د نن ورځې موضوع مو د چین د خلکو د جمهوریت په حق لده. راځو خپل درس پیلو. د چین د خلکو جمهوریت دا چې د چین هیواد د درولي وچو اروپا اسیا او افریقا د تقاطو په محل کې د موقعیت لري نو په سیمه کې نړیوال او د لوی قدرتونو په منځ کې هم د ستراتیژیک اهمیت څخه برخمن دي. او چین په شمالي نیمه کره کې د اسیا په ختیځه برخه او د عرب سمندر په لویدیځ ساحل کې پروت دی چې 9.8 میلیونه کیلومتر مربع مساحت لري او د همدغه مساحت په دلودلو سره د نړۍ دریم لوی هیواد دی. د چین د خلکو جمهوریت د خلکو د جمهوریت پلازمینه د پیکان یا د بیجینګ ښار دی چې د ډیرو پخوانی مرکزونو څخه شمیرل کیږي او تاریخي سابقه هم 3000 کلونو مخکې تر رسیدي. یعنی 3000 کال مخکې د چین هیواد د پیکن شار یا بیجینګ شار 3000 کال سابقه لري او په شلمه میلادي پیړۍ کې بیا د لومړنۍ امپراتوري حکومتونه ورسته بیا د چین ملي جمهوریت منځته راغلي. د دې هیواد لومړنی ولسمشر هم ډاکټر سون یاتسن نومیږي چې هغه د چین د پلار په نامه هم مشهور دی. په 1911 میلادي کال کې د انقلاب مشر او د چین لومړنی رئیس جمهور و چې ګومینټانګ د ګوند مشري تر 1918 میلادي کال پورې په غاړه درلوده. په 1928 میلادي کال کې په پسرلی کې د ماو په مشر سره هغه پاتیشونې ماته خوړین کې بلواګران او هغه پوځیان چې د نانچینګ په ګډوډي کې برخه اخیسته و هغه ژوندۍ پاتې سیو د جوده په قومندانۍ سره هغه یو لبل سره یو ځای کیږي او دغه ناکامي ګډوډي د دواړو مشرانو کتنه د کمونیست ګوند قواوې هم د ماتې یا د منځلو سره ژغوري او دغه پریکړه کوي چې پاتې قواوې هغه قواوې چې پاتې دي هغه د چین سره یا د چین په سره پوز کې دوی باید تنظیم کړي. همدارنګه بیا ماو د 1910 میلادي کال په ورستی کې د چین لومړنی شورا یا شورای جمهوریت د کیانکسی په سیمه کې اعلان کوي او د دویم نړیوال جنگ په پای کې بیا په مالی ډول سره دوه چین شتون لري. یو هغه قلمرو یا هغه حکومت چې د ګومیندان تر نظارت لاندې وو او بل به هغه آزاد سیمې چې د چین کمونیست ګوند رهبری کوي. یعنی دغه محل کې دویم نړیواله جګړه چې پای ته ورسېدل په پای کې په عملی ډول سره دوه چین منځستراتي یو هغه چین چې د ګومیندان تر نظارت لاندې دی او بل هغه آزاد سیمې چې بیا د چین کمونیست ګوند هغه ځای رهبری په غاړه لري. ګومیندان سره بیا د امریکا د متحده ایالاتو لخوا د وسلې او مهماتو د پوځیانو د زده کړې او ترڅنګ ختیسته د ارتباطي لارو جوړونه او ساتنه هم د نظامی او ډیپلوماټیک ملاتړ هم د همدغه د دوی د امریکا د متحده ایالاتو لخوا ورسره کېدل او د چین کمونیست ګوند د مقاومت لپاره بیا اغیزمنې تیاری هم نیولې وې. په اقتصادي برخه کې بیا په 1948 میلادي کال کې د مې د میاشتې په 14مه نیټه په د چین کمونیست ګوند مرکزی کمیټې دا پتیلې و چې د لوی ملکانو زمکي مصادره کړي او د دې کارتر څنګه د پوځي حضرات او د هغه د جلب لپاره هم تدابیر نیولې و. کمونیست ګوند به په دې باندې وتون دي چې د مختلفو مبارزو د نظامی لارې څخه خلق د ګومیندان د حملو په وړاندې دی آماده کی او دغه حملو په وړاندې وکوالای سي چې دوی وهڅوي. په 1948 میلادي کال کې بیا په دوبی کې دوبی او منی کې آزادۍ غوښتونکو یا هغه کسان چې غواړي آزادۍ ترلاسه کړي دغه آزادۍ غوښتونکو پوځ په ډیرو کلکو سختو او بدلی عملیاتو سره مخته ځي او د ګومیندان شهرونه محاصره کوي او ورسته بیا دوی د مات سره مخامخ کوي. او د چین ډیره مهمه صنعتي سیمه چې د پوځیان او د چین په شمال ختیځ کې فلزات ولیکې دوه کارخانه د ډبرو د سکرو درایستلو ماشين جوړولني او د انرژي یا د لیشت رالیش پر مختللي شبکې هم پکې کې وي. دا دغه برخې کمونیستي قوا ونیولې. بیا په 1940 میلادي کال په پای کې کمونیست ګوند په دې باندې وتوانېدی چې ټول شمالي او شمال ختیځ چین باندې واکمن سي، او د چین شمالي او ختیځ برخې شمال ختیځ برخې دې په لاس کې ونیسي. همدارنګه په 1940 میلادي کال کې بیجینګ پرته له کوم مقاومت څخه د کمونیست ګوند د قواو لاس ته ځي، او هم هغه کال کې د نومبر او اپریل د میاشتو ترمنځ د چین شهرونه بې له جګړې څخه بې له وینېتېونې څخه کمونیستانو لاس ته ورځي. چې کای چینګ د خپل پوځیانو د کوچنی ډلې سره تایوان ته تشتي، او د پیکندنیولو او د چانګشای د چانګشي د قواو تر ماتولو وروسته کمونیست ګوند په مکمل ډول سره بریالیتوب ته رسیږي، او د ماو 1940 میلادي کال د اکتوبر د میاشتې په لومړنۍ ورځ باندې د پکن د سولې په میدان کې د چین د خلکو جمهوریت اعلانوي، او په دې ډول سره د چین د خلکو جمهوریت اعلانیږي. راځو د تاجکستان هیواد په حق له پوهیږو چې دا څه ډول هیواد دی او کومې دورې پکې کې موجود دي. په ټوله سیمه کې خوراواره دي، نه یوازې په ایران کې بلکې تاجکستان هیواد د هنري فیلډ د وینا د مخې تاجکستان یا تاجکان مشهور خلک دي چې د ختیز او پاکستان کې بلکې د ماورانه هر پشارونه کې، او همدارنګه په هغه هیوادونو کې چې د تاتاریانو د ولکې د په دغه سیمو کې اوسېږي، او ترڅنګ یې د هغو د ځینو ویناو له مخې د چین تر سرحدونو پورې یا لږ تر لږه تر تیبت پورې دغه خلک یا دغه سیمې تر هغه سیمو پورې یا تر دغه سرحدونو پورې خپره شوي دي. یو شمېر تاجکان او په ازبکستان کې، ځینې نور په قرغزستان کې اوسېږي، او د تاجکان چې دي هغه د آریایانو د پخواني نژاد څخه دي. سکندر د میلادي 400 پیړۍ څخه د مخه د تاجکان خاوره ونیوله، او د هغه ځای خلک یې ځان تابع کړل. وروسته بیا د یونانیانو او مقدونیانو څخه یو لشکر جوړ کړي چې 300 کسه هلته اوسېدل، او د هغه ځای د خلکو سره دوی یو ځای سو. بیا د میلاد څخه دوی پیړۍ مخکې سکاهانو د یونانیانو ځای ونیوي، یعنی پر تاجکستان باندې دوی واکمن سو. په 28 څخه تر 90 میلاد کلونو څخه د مخه کوایشان یا کوشان د یوچیو نور قبایل ونیول، او د کوشانانو امپراتوري جوړ کړه چې بیا دوی په دې باندې وتوانېدل چې په مرکزی آسیا کې تقریبا 200 کاله دوی حکومت وکړي. او د کوشانانو امپراتوري د درېمې پیړۍ په پای کې کمزوري کیږي، چې بیا رومیانو هغوی ته د افتالیت یا سپینه خونان یا احاتله بلل کیږي، دغه بل قوم رامنځته کیږي. تاجکستان اکثره چې دی هغه د نژاد له پلوه سپین نژاد دی، او کله کله ویلی سو چې دی د مغولو څنګهړینې پکښې کې لیدل کیږي. علت یې دا دی چې دی بیا زیاتره د ترکانو سره ودونه کړي دي. د ترکي مهاجرینو په پرله پسې حملو سره دا سیمه داسې ترکي سوله چې په 14 میلادي پیړۍ کې مغول په دغه ځای دلته چې کله حمله وکړه، هغه په ځان کې مخلوط کړه، او هغوی یې تر خپلې اغېزې لاندې راوستل. نو ځکه موږ وایو چې د مغولو ځنګړینې هم په دغه تاجک کانو کې لیدل کیږي. بیا د 19 پیړۍ په نیمایي کې د وخت په تیریدو سره د روسیې د ځمکې پراخوالی دغه لړۍ سویل لوري ته یا سویلي لوري افغانستان په خوا باندې پیل سو. د تاجکانو ستر مرکزونه لکه اواره، توبه، خجند هم د روسیې سره ورتړل سو، او د تاجکستان شمالي برخه د روسانو په قلمرو کې، د سویلي برخه بیا د بخارا د امیر تر فرمان لاندې راغلي. د تاجکستان شمالي برخه بیا پر روسانو پورې اړه درلوده، او سویلي برخه هم د بخارا د امیر ولکه کیراغله. په 1930 میلادي کال کې بیا د شوروي حکومت منګول چې بیا هغه د مرکزی آسیا په مخکنی وسیو سیمو کې ټینګیسولې، او د همدغه کال په وجود کې بیا د تاجکستان شمالي برخه په خود مختار د ډول سره شوروي ترکستان ته د شوروي ترکستان یو برخه سوله. او په 1928 میلادي کال کې بیا سری قواوې د بخارا شرقي برخه ته ورغلي، او دغه د دوشنبه شهر یا د دوی مرکزی ونیو. 1940 میلادي کال کې د منځنی آسیا د جمهوریتونو د سرحدونو د ټاکلو په وخت کې د تاجک شورایي جمهوریت د ازبکستان جمهوری یو برخه سول. په 1990 کال کې بیا د دوشنبه شهر د ستالین آباد، او په 1918 میلادي کال کې بیا برته د دوشنبه شهر ونومول سو. او هم په 1940 میلادي کال کې د دغه سرحد ټاکنې پر اساس باندې ځینې شهرونه لکه سمرقند، بخارا، سرخان، دریا، قشدریا، فرغانی سیمې د تاجکستان څخه جلاس ولې، او د سرحدي ټاکنې د همغه تاریخ څخه تر اوسه پر کوم بدلون نه دی پکښ راغلی. د شوروي اتحاد رمنځتلو څخه وروسته بیا په 1991 میلادي کال کې تاجکستان خپل سیاسي خپلواکي اعلان کړ، خپل ځان خپلواک وګڼي او د ملګرو ملتونو د ټولنې او ځینو نورو نړیوالو ادارو غړیتوب هم ترلاسه کړ. راځو ازبکستان هیواد ته، چې ازبکستان هیواد داسې یو هیواد دی چې په مرکزي آسیا کې د دوو سیندونو امو او سیر دریا ترمنځ پروت دی. یو اویا فیصده خلک یې ازبک دی او په ازبکستان کې نور لکه ځینې قومونه نور لکه روسان، تاجکان، قزاقان او تاتاران هم اوسیږي. په سوله کې 3% خلک یې په کلیو او صحراو کې اوسیږي. رسمي ژبه هم ازبکي ده او هم روسي ده. او دغه په 1990 میلادي کال مخکې مقدونی، سکندر، سمرقند، اوسنی ازبکستان او د بخارا یونانی برخه وګرځوله، د باختری یونانی او برخه وګرځوله. د شپږم میلادي پیړۍ په نیمایي کې بیا ترکی خانانو دغه سیمه ونیولې. ازبکان خپل نوم د ازبک خان څخه چې هغه د اسلام په دین باندې په 1923 میلادي کال کې مشرف سو، په اسلام باندې اقتباس کړ. او همدارنګه ابو اخیر خان د شیبان ځوان ځایناستی و چې د جوجیزوی په دغه مرکزی آسیا کې د ازبکو د قدرت بنسټ کې شوی. او د ازبکستان 50% خلک مسلمانان او حنفی مذهب دي. ځینې نور یې سره سره په اسلامي سنتونو او ارزښتونو باندې ولاړ دي. په دې هیواد کې بیا اسلامي ارزښتونه لکه نکاح، تدفین، خاورې ته د مړي سپارل، د هلکانو سنتول او همدارنګه نور اسلامي ارزښتونه په دغه هیواد کې رعایت کیږي. په پخوانی شوروي اتحاد کې بیا 1991 میلادي کال کې ځینې چټک بدلونونه د ازبکستان مشرتابه ته د فرصت ورکړي، چې په دغه کال کې د سپتمبر په اول تاریخ باندې ازبکستان یو خپلواک هیواد اعلان کړي. او د ازبکستان کمونیست ګوند هم منحل سو، ټول ټاکنې رامنځته سولې او اسلام کریموف د رای په ګټلو سره رئیس جمهور ټاکل کیږي، چې د خپلواکۍ د اعلان ول څخه وروسته د ملګرو ملتونو غړیتوب ترلاسه کوي. او ځینې اقتصادي، نړیوال او سیمه ییزو ټولنو کې د دغه هیواد داخلي شي. تر څنګه د منځنۍ آسیا په هیوادونو کې ازبکستان ډېر ښه اقتصاد په تیر بیا د کرهنې په برخه کې ډېر ښه امکانات لري. د مسو، د سکرو، د ډبرو، د نفتو کانونه هم لري. د فولاد، د صنعت په تولید، غذایی توکي او د پنبې په پرمختګ کې هم ډېر بریالیتوبونه ترلاسه کړي دي. او کرنه د دې هیواد مهم اقتصادي برخه ګڼل کیږي، چې 28% خلک یې د اقتصاد په پرمختیا کې ونډه لري. 15% خلک یې بیا په دغه کار کې بوخت دي. او ازبکستان واچې دی هغه په نړۍ کې دویم صدرونکي هیواد دی. د پمبې ده، د پمبې دویم صدرونکي هیواد. راځو د ترکمنستان هیواد ته. ترکمنستان هیواد هم یو پخوانی هیواد دی، چې د زرګونو کلونو د پخوانی تمدن څنګه هم بلل کیږي. او دغه هیواد نسبی سلسله داسې تنظیم شوی ده چې بافس، بن نوح، دیو یا قوي، قراخان، قوزخان د ترکمنانو اصلي نیکه، اورخان یا کرخان دی. او د ترکمنستان د مرکزی آسیا د مختلفو قومونو د اوسېدو ځای دی، چې ډېر خلک یې ترکمنان دي. او ځینې قبیلې په دې کې شته، چې علي ایلي، آتا، چاودار، امرای، ارساری، ساقار یا ساکار، سایور، ناریخ، تکاریموت او گوکلان د دې هیواد ځینې قبیلې دي. چې دغه هیواد بیا په پخوانی شوروي اتحاد کې د سیاسي بحرانونو په ډېرېدو سره کمونیست حزب د منځه یوړي. او د ترکمنستان دیموکراتیک ګوند په 1991 میلادي کال کې جوړ شو، چې مشري بیا نیازاف په غاړه درلوده. او ترکمنستان هیواد د اکتوبر په 28 نیټه باندې خپل خپلواکي اعلان کړه، چې یو کال وروسته بیا د دې هیواد پارلمان نوی اساسي قانون جوړ کړ او رئیس جمهور یې هم وټاکل شو. د خپلواکۍ څخه وروسته بیا ترکمنستان هیواد د ملګرو ملتونو د ټولنې د خپلواکو مشترک المنافع هیوادونو، د آسیا پرمختیایي بانک، اسلامي پرمختیایي بانک، اسلامي کانفرنس، د کار نړیوال سازمان او تر څنګه د لسکونو نورو نړیوالو ټولنو غړیتوب ترلاسه کوي. د نن ورځې درس پر همدغه ځای پای ته رسو. تر راتلونکي درس پورې تاسو ټول په لویه مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. خدای به مو سره.
د آزادۍ رادیو د درسي ساعت خبرونې د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ: 00 420 23 11.
ستا ته پنګړو شرنګ شای ستاده پنګړو شرنګ شای ستاده پنګړو شرنګ می هر سهار وسوي پزړ کې می د مینې ولولې را پروي او پزړ کې می د مینې ولولې را پروي او ستاده پنګړو شرنګ شای ستاده پنګړو شرنګ می ہر سہارا پسلوی پزڑ کی میں دمنی ولولے را پروی او پزڑ کی میں دمنی ولولے را پروی او سادا بنگڑو شنگ شنگ پلی چوکری ٹالون دس روشن دو جامون قربان شتر لالون کبھی رات نازون
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري ان پډیر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. سلیریش ساته زموږ په نوې اپلیکیشن باندې